علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیفه وروسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ او ساعته خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ یعنی سرطان د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام له څلورمې او د 2025 میلادي کال د جون له دیرشمې نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به نن هم اول د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ، ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی په نړۍ کې د حکومتونو د بدلولو لپاره د هرې هڅې د ویجاړوونکو پایلو په اړه د روسیې خبرداری. له تبصرې وروسته به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویبسایټ ایډرس او پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو په ایران کې د مازیګر سلور بجې شوې، نو غوښ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر له گاونډي هیوادونو سره په اړیکو کې د نوي فصل پرانستلو ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل جرمن چارواکی د هیټلر په ژبه خبرې کوي. په یوه میاشت کې 213,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي او پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 45 تنه مړه شول. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د اسلامي هیوادونو ترمنځ د پیوستون اړتیا ته په پام سره او د هر اړخیزې همکارۍ د پراختیا په موخه د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د فارس خلیج همکارۍ شورا سره بشپړه همکاري ولري. د پارس ټوډی په لیکنه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د کابینې په غونډه کې په دې خبرې سره یې چې خپله دنده ګڼم د اسلامي انقلاب له رهبر څخه د 12 ورځنۍ تپل شوي جنگ په جریان کې د هغوی د نوښتګرو اقداماتو او د دې ملي مقاومت د عالي قماندې لپاره ځانګړې مننه او قدرونه وکړم زیاته کړه. بې له شکه له دې بحران څخه وتل او یو خوندي او صلح ایز ساحل ته رسیدل د هغه د ملاتړ او لارښوونې پرته ممکن نه وو او نه به هم ممکن وي. د ایران ولسمشر همدارنګ د تقلید له مراجعو نامتو عالمانو مشهورو اکاډمیکو شخصیتونو لیکوالانو او روڼندو هنرمندانو او د رسنیو او مطبوعاتو له غړو څخه د حکومت او وسلوالو ځواکونو لپاره د دوی د نظری ملاتړ او ملتیا په خاطر په کلکه مننه وکړه. ښاغلي پزشکیان زیاته کړه د دې ملي یووالي پیوستونو انسجام په جوړولو کې په بهر کې د ایرانیانو رول چې له ملت او هیواد سره یې خپله ژوره مینه او اړیکه ښودلې له پامه نشي غورځول کېدی او له دغو عزیزانو څخه مننه او قدردانی کوم. د ایران ولسمشر همدارنګه د ګاونډیتوب پالیسي او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي ستراتیژۍ په توګه وګڼله چې 14 حکومت هم ورته ځانګړې پاملرنه کړې ده. ولسمشر پزشکیان وویل د اسلامي هیوادونو ترمنځ د پیوستون اړتیا ته په پام سره او د هر اړخیزې همکارۍ د پراخولو په هدف د ایران اسلامی جمهوریت چمتو ده چې د فارس خلیج د همکاري شورا سره بشپړه ملګرتیا وکړي او لدې لارې د فارس خلیج لگاونډیانو سره د اړیکو یو نوې فصل پرانیزي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي ویلي ایران به هیڅ کله د یورانیمو غنی کول و نه دروي. د پارس ټوډې د رپورت له مخې په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی له د امریکې سی بی ایس شبکې سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې د نړیوالې اټمي انرژي ادارې مفتشین اوس مهال د ایران اټمي تاسیساتو ته نشي راتلی ټینګار وکړ چې ایران به هیڅکله د یورانیمو بډایه کول ونه دروي. ښاغلی ایروانی وویل تهران په خبرو اترو بوخت و چې امریکا او صهیونیستي رژیم د ایران په اټمي تاسیساتو پوځي برید پیل کړ او له پوځي برید په وروسته حالاتو کې د خبرو اترو نوي پړاو ته دوام ورکول ممکن نه دي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر ټینګار وکړ که امریکایان غواړي چې خپل شرایط د ایران په اسلامي جمهوریت باندې راوتپي نو له دوی سره به خبرې اترې ناشونې وي. په داسې حال کې چې د ایران او امریکې ترمنځ خبرې اترې روانې وي، صهیونیستي رژیم د جون په 14مه د جمعې په سهار په دې پلمه چې د ایران اټمي پروګرام ګواښونکی دی په دغه هیواد پوځي بریدونه پیل کړل چې د تهران او تل ابیب ترمنځ د شخړې لامل شول او 12 ورځې دوام وکړ او امریکې هم د اسرایلو په غوښتنه د ایران په اټمي تاسیساتو باندې حمله وکړه. د ایران د خارجه وزارت ویاند د جرمنی د صدر اعظم ایرانی زده سرګندونو ته خبرګون وښوده. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې اسماعیل بقایل خبریالانو سره په خپلې اونیزه غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. ښاغلی بقایی په سر کې د محرم د میاشتې په مناسبت د حضرت امام حسین علیه السلام د ازاداری په هکله وویل زمونږ لپاره د عاشورا ازاداری یوازې د غمناکې پیښې لپاره سوګواري نه ده، بلکې د انساني ژوند لپاره د ایرانیانو د کلتوري او تمدني غوښتنې یادونه ده، په دې معنی چې د انسانانو د کرامت خیال وساتل شي او د پردیو سلطې په هیڅ توګه ونه منل شي. هغه په سردشت کې د عراق د بعثي رژیم د کیمیاوي حملې په هکله وویل دغه بریدونه په کراتو تکرار شول، په دې کې هیڅ شک نشته او هر څه بیخي واضح دي چې د عراق د کیمیاوي وسلو تولید او پراختیا د جرمني په شمول د یو شمیر لویدیځو هیوادونو په ملګرتیا ترسره شوه او په دې اړه زموږ غوښتنه به د حقیقت تر څرګندېدو پورې دوام ولري. د ایران د خارجه وزارت ویان همداشان د اټمي انرژي له نړیوال آژانس سره د ملګرتیا د ځنډولو او د هغه د عمومي منشي د تګلارې په هکله هم وویل دغه آژانس یو نړیوال ارګان دی او روښانه دندې لري. د عمومي منشي دندې هم څرګندې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې عمومي منشي د خپلو تخنیکي دندو په چوکاټ کې عمل وکړي او د آژانس د ځینو غړو تر تاثیر لاندې رانشي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان د سوداګرۍ خونې اعلان وکړ چې له ایران څخه د تیلو د واردولو پروسه د اسرایلو د برید نه مخکې پړاو ته ستنه شوې ده او افغانستان هر ورځ له ایران څخه 3000 ټنه تیلي مواد واردوي. د ایران او افغانستان سوداګرۍ خونې ویلي چې د هیواد ته د ایران د تیلو صادرات بیرته عادي حالت ته ګرځېدلي دي. مخکې له دې ځینو سرچینو ویلي وو چې پر ایران د اسرایلو د برید او د صادراتو لکه مخت ورسته په افغانستان کې د تیلو بیا لوړه شوې وه. د سوداګرۍ خونې وویل چې هر ورځ له ایران څخه افغانستان ته د 3000 ټنه تیلي مواد واردېږي او د وارداتو پروسه بیرته عادي حالت ته ستنه شوې ده. د طالبانو په وینا له ایران څخه 1500 ټنه ګاز او 1500 ټنه پټرول او ډیزل له ایران څخه دغه هیواد ته واردېږي. په تیره یوه میاشت کې 213000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. ملګرو ملتو ویلي چې له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو د یوې څپې کې دغه شمیر افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د فارس خبری آژانس خبر له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان اعلان وکړ چې د جون په میاشت کې له 213000 څخه ډیر افغان وګړي له ایران څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې یوازې په یوه اونۍ کې له 100000 یعنی 1,00,000 نه ډیر افغان کډوال له ایران څخه وتلي او افغانستان ته داخل شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان آوند عزیز آغا فرانس پریس ته وویل چې د جون راهیسې 233,901 کسان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دغو خلکو کې زیاتره هغه غیر قانوني کډوال دي چې په 1300 کلونو کې ایران ته راغلي وو. دا په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو ویلي په 1300 کلونو کې 3.1 میلیون افغانان د موسمي بدلون په شمول د مختلفو دلایلو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې له 2021 کال راهیسې له 3.1 میلیونو ډیر افغانان په مختلفو وجوهاتو بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې دا خلک د سیلابونو، وچکالۍ او په آب و هوا پورې اړوند نورو طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړه چې افغانان زیاتره وخت په ناکافي کورونو کې ژوند کوي او هیڅ شتمني په ما هم نه لري. خو دغه سازمان واضح کړی نه ده چې دا خلک په کومو سیمو کې بې ځایه شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، په لوګر ولایت کې هم سیلاب راغلی او خلکو ته ډیر سخت تاوانونه اړولي دي. نو په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال رپورټ ته غوږ شئ.
لوګر کې د تیرې ورځې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه ور اړولي دي. ځایي چارواکي وایي له مرستندویو ادارو یې سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. د تیرې ورځې سختو اورښتونو او سیلابونو په لوګر ولایت کې هم خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه ور اړولي دي. د لوګر ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په هغه لومړنیو معلوماتو کې چې ولایتي ادارې ته رسېدلي، په کې د سیلاب له امله د 3 تنو ماشومانو د وژل کېدو، خواوشا 250 استوګنځي او تر 1000 جریبو زیات کرنیز ځمکې او فصلونو د وجړېدو پخلی شوی دی. د لوګر ولایتي ادارې ویلي چې دا معلومات وروستۍ نه دي او ښایي په شمیرو کې بدلون رامنځته شي. د لوګر مرستیال والي مولوي محمد انور دین پرور وایي کوم امکانات چې دوی په واک کې درلودل هغه یې سیلاب ځپلو ته رسولي او د لا زیاتو امکاناتو لپاره یې له مرکزي دولت او مرستندوی ادارو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
څه امکانات چې وو په ولایت لوګر کې هغه ټول برابر کړی دی خلکو په حضور کې او په مخ کې وکړي دي، او هغه څه چې نوی موجود وي نه هغه نورې غوښتنې وکړې. له پورته لوړ پولو چارواکو نه یې غوښتنې وکړې، له اهل خیر نه یې غوښتنې وکړې، له هر چا نه یې وکړې. د لوګر اداره په شپې ټانګونو کوچ کړل، سړک ته ولاړ، د وطن یې ټول وکتو، د ټولو حالاتو نه ځان خبر کړ. د لوګر داسې ویده اداره نه ده.
هاخوا د لوګر ولایت طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې مشر قاري نورالله محمد وایي د دې ولایت د مرکز پولی عالم او محمد اغې ولسوالۍ له لسګونو زیانمنو شوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرسته ترسره کړه.
خوراکي مواد هم دي چې غنم دي، غوړي دي، همداشان غیر خوراکي شیان دي چې توسان دي، کمبلې دي، صابونان دي، یونیسف کټان دي، مختلف نوع شپږو قلمه بلکې تر لسو قلمو پورې مواد ورته ترتیب شوي دي چې په دې باندې بلند توجه.
هغه سیلاب ځپلې کورنۍ چې دغه بیړنۍ مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي، خو وایي دوی ته د وخت زیان په پام کې نیولو سره دا بسنه نه کوي. دوی وایي حکومت او مرستندوی ادارې دي په دې ولایت کې د سیلابونو د خطرونو مخنیوي لپاره بنسټیز ګامونه پورته او خلک دې ترې د تل لپاره خوندي کړي.
حکومت نه موږ ډېر خوشحاله یو کنه چې دومره کومک یې موږ کنه، نو دا خو بسنه نه کوي د آینده دپاره. کنه اوس کور نه ده، ټول ګډ ده، فصلونه هم سیلاب وړي دي، بندونه دي جوړ کړي راته. دا خو یوه ورځ نه ده، هر کال دا مصیبت راباندې راځي، هر ورځ هم دا مصیبت راباندې راځي. دا خو دې لکه دې هغه ماجا وسازرې دم کار ده.
نما دغه کور ده، نو موږ ته دومره زیان لاوښتي دي چې مسلمانان وروپوځي کوټو ته وروبونو وتلي دي، وروپوځي مال هم زیان وړی ده، وروپوځي شی هم زیان وړی ده. په دغه ځای کې دوی شپې موږ چې ورته کتلی دي چې حالات و چې مریان ورته پاشي.
وروستي اورښتونو او سیلابونو پر لوګر سربیره د سهیل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه ور اړولي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او پاکستانی رسنیو هم دغه هیواد د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې له کوله رپورټ ورکړی چې د مونسوني بارانونو په پیلېدو سره سیلابونو راوتلو په دغه هیواد کې 45 تنه وژلي دي. تان خبری سایټ لیکلی چې په دغه شمیر کې زیاتره تلفات د خیبر پختونخوا دي. د خیبر پختونخوا په 21 مړو کې 10 ماشومان هم شامل دي. اخوا د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې 13 ورځې د سخت باران، تندر او تیز توپان له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
په نړۍ کې د حکومتونو د بدلولو لپاره د هرې هڅې د ویجاړونکو پایلو په اړه د روسیې خبرداری زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. د کرملین ماڼۍ ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبرداری ورکړ چې په هیوادونو کې د حکومتونو د بدلولو غوښتنې او هڅې کولی شي نړۍ د دوزخي ګډوډي په لور بوزي. هغه د ایران د حکومت په اړه د صهیونیستي چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې خبرداری ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د حکومتونو د بدلولو په اړه نړیوال بحثونه کولی شي نړۍ دوزخي ګډوډي او لانجې ته ورسوي. هغه وویل هیڅ هیواد یا د هیوادونو ډله باید په نورو هیوادونو کې د واک بدلولو په اړه بحث ونه کړي، ګنی نړۍ به په جهنمی شخړې اخته شي. د ځواک او بهرنۍ لاسوهنې په کارولو سره په نړۍ کې د رژیمونو او حکومتونو د بدلولو د هلو ځلو د غمیزناکو پایلو په هکله د کرملین ماڼۍ د ویان څرګندونې باید د ایران په وړاندې د صهیونیستي رژیم د تپل شوې 12 ورځنۍ جنگ په جریان کې د ایران خلاف د امریکې د غیر قانوني او ناروا چلندونو او دریځونو په وړاندې د غبرګون په توګه وګڼو. د امریکې او صهیونیستي رژیم جګپوړو چارواکو تر اوسه 300 واره خپل سپیره نیت اعلان کړی او په ډاګه په ایران کې د حکومت د بدلولو د کوششونو خبره کړې ده. دا څرګندونې د صهیونیستي رژیم او امریکې له ترهګر تیری وروسته لا زیاتې شوې دي. په دې لړ کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 22 په ایران کې د نظام د بدلون ملاتړ وکړ. وی ویل چې دا ډول بدلون د دغه هیواد د ترقی لامل کیږي. هغه په ټروث سوشل کې ولیکل د رژیم بدلولو کلمه د سیاسي آدابو له نظره صحیح نه ده، خو که د ایران اوسنی رژیم ایران ته د سترتوب د ورستنولو توان ونه لري نو ولې باید د رژیم په بدلولو فکر ونه کړو، پرتم به دوباره ایران ته ورستون کړو. خو ټرمپ د دغه جنجالي نظریې په حق له منفي غبرګونونو وروسته له خپل تیر دریزه په څرګندې غړېدنې سره وویل چې په ایران کې د حکومت بدلول نه غواړي او ټینګار یې وکړ چې دا کار د ګډوډۍ لامل کیږي. د امریکې ولسمشر د جون په 24 په ایران کې د حکومت د بدلون د غوښتنې په اړه د خپلې تیرې وینا په حق له نوو څرګندونو کې وویل نه، زه دا نه غواړم، غواړم چې هر څه زر تر زره قرار شي، د رژیم بدلون د ګډوډۍ لامل کیږي. ټرمپ په دوام کې وویل پوهیږي چې ایرانیان ډیر ښه سوداګر دي او ډیر تیل لري، هغوی باید بیا رغونه وکړی شي او ښه کار ترسره کړي. هغوی به هیڅکله اټمي وسلې ونه لري که د دې پر ځای نور ډیر ستر کارونه ترسره کولی شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکې ولسمشر څنګه دا جرأت کوي چې د هیوادونو په کورنیو چارو کې د دخالت د منع په حکله نړیوالو اصولو او قواعدو ته په بې پامه او هم د حکومتونو نظامونو د بدلولو لپاره په نورو هیوادونو باندې د حملې په څرګند ممنوعیت باندې په سترګو پټولو سره په ایران کې د حکومت د بدلولو د ضرورت خبره وکړي او د ایران د ولس لپاره په زړه سواندي ظاهر سره نظر څرګندوي. حال دا چې د نوو هیوادونو په تیره بیا د امریکې د سلطې د مخالفو هیوادونو په وړاندې د امریکې د مداخلو او دریځونو بشمیره مواردو ته په پام سره وینو چې د دا ډول اقداماتو لپاره د واشنگټن یوازنی معیار یوازې د امریکې ګټې دي. خو د صهیونیستي رژیم په حق له بیخي څرګنده ده چې دغه رژیم د خپلې بقا د دوام لپاره تل د سیمې د هیوادونو د کمزوري کولو او هم د خپلو مخالفو هیوادونو په تیره بیا د ایران د ټوټې کولو په لټه کې دی. لسیزې وشوې چې ایران د صهیونیستي رژیم لپاره د اصلي امنیتي ننګونې په توګه مطرح دی. په دې وجه اسرائیل په تیرو 2 لسیزو کې تل د ایران د نابودۍ او ویشل کېدو غوښتونکی پاتې شوی دی. په دې لړ کې د صهیونیستي رژیم فعالیتونه هم چندان پټ نه دي پاتې او له بیلتون غواړو ډلو سره د ملګرتیا او د هغوی د لارې د هوارولو لپاره له هدفمنو بریدونو واخلي د صهیونیستي چارواکو کارپوهانو تر رسمي څرګندونو پورې ډېرې نښې او شواهد موجود دي. د اسرائیلو د خوخې وړ لویدیځه آسیا په داسې وړو هیوادونو مشتمله ده چې د هغه د چیلنج کولو توان ونه لري. په ایران کې د حکومت بدلول یا پکې لنډمهاله ګډوډي د ایران خلاف د اسرائیلو د مخربو سیاستونو یوازې ابتدایي ګامونه بللی شو. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې ورسپانو ته د کتنې پروګرام او بیا به ورپسې هر کله راشه ووره، نو تر پایه را سره ملو اوسئ. ورسپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیله ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې شیبو کې زه امان الله زمانی او زما محترم همکاره
فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو څو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو په سر کې د تهران چاپ کیهان ورځپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپانه نن د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ ولیکل چې شیخ نعیم قاسم ویلي موږ به د تل لپاره چوپ پاتې نه شو، موږ کولی شو اسرائیل ته ماتې ورکړو. د لبنان د حزب الله عمومي منشي په داسې حال کې یادونه وکړه چې د غزې لپاره د دې غورځنګ ملاتړ یو اخلاقي او سیاسي دنده وه. ټینګار یې وکړ چې موږ د اسرائیلو سره د مقابلې او هغه ته د ماتې ورکولو توان لرو. آیا تاسو فکر کوئ چې موږ به د تل لپاره چوپ پاتې شو؟ د لویدیځې آسیا په سیمه کې په کړکېچنو حالاتو کې د لبنان د حزب الله مشرانو وروستي دریځونه باید د پرمختګونو د ځواک د توازن بدلولو د مقاومت د محور د دوام په شرایطو کې تحلیل کړي. هغه څرګندونې چې تعقیب به شي د اسرائیلي رژیم د وروستیو تیریو په وړاندې د احساساتي غبرګون پر ځای د یو ډول فعال مخنیوي ستراتیژۍ د جوړولو هڅه په ګوته کوي چې د ساحوي تجربو مشروعیت او د سیمه ییزو لوبغاړو لکه ایران څخه د جوړښتي ملاتړ پر اساس وي. موږ د اسرائیلو د ماتولو توان لرو. موږ د اسرائیلو سره د مقابلې او د هغه د ماتولو توان لرو. مهمه دنده چې یو اړخ څومره کمزوري وي دا د اسرائیل ته اجازه ورکوي چې خپل یرغل پراخ کړي او هر څه به په خپل لاس کې واخلي. آیا تاسو فکر کوئ چې موږ به د تل لپاره چوپ پاتې شو؟ دا رښتیا نه ده. موږ یو ډله یو چې د سپکاوي ته نه تسلیمیږو. تاسو موږ آزمویلی دی هغه یرغل چې ترسره کیږي د لبنان د حکومت مسؤلیت چې ورسره مخامخ شي. د امریکا لخوا د لبنان اشغال باید پای ته ورسیږي. عزیزانو، کیهان ورځپانه همدارنګه په یو بل خبر کې لیکي چې پرون د حیفا په بندري ښار کې د یوې بلې لویې اورلګیدنې په زړه پورې انځورونه خپاره شول، په داسې حال کې چې د پیښې اصلي لامل په ټیوي سهونستانو اعلان وکړ چې په پیښه کې څو ودانۍ زیانمنې شوې دي. د رسمي راپورونو له مخې د اور اندازه دومره لویه وه چې سهونستانو اړ شول چې سیمې ته شپږ ځانګړي اور وژونکي البته کې واستوي. د حفا د اوربژنې څانګې قومندان پرون اعلان وکړ چې یو ودانۍ په بشپړه توګه سوزیدلې او د بستلو عملیات هم روان دي. همدارنګه پرون د هم اعلان وشو چې د غزې تړانګې په جنوب کې موقعیت لرونکي خان یونس کې د اشغالګرو ځواکونو لپاره خطرناک امنیتي پیښه رامنځته شوې ده. دغو سرچینو پرون ټینګار وکړ چې په خان یونس کې د امنیتي پیښې په ځای کې د سیونسټي ځواکونو او مقاومت جنګالیو ترمیاز نخته او درنه ډزې وشوې. د اسرایلي سرچینو په وینا د پوځي سانسور واحد هم د پیښې د جزئیاتو خپرول منع اعلان کړی دی.
دوستانو، اوس هم راځو اطلاعات ورځپاڼه راخلو. د ورځپاڼه بیا په خپلې نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال ټینګار کړی چې د د دولس ورځو جګړو په اوږدو کې د خلکو یو موټی توب او یووالی دا ثابت کړه چې دوی د خپل هیواد تر څنګ ولاړ دي، او زیاته کړه د خلکو یووالی وښودله چې د هیواد په پریکړه کولو، څارنې، روغتیا او امنیت کې د خلکو له ګډون څخه ګټه پورته کول ممکن دي. موږ باید د دې خلکو ستاینه وکړو چې په هره فکر سره د خپل هیواد تر څنګ ولاړ دي. ولسمشر پزشکیان ویلي که د ساینوسټي رژیم یرغل بې ځوابه پاتې شوی وای، نو دا به په سیمه کې د بشپړې کچې جګړې لامل شوی وای. هغه همداراز ټینګار وکړ، نن ورځ خلکو ته باید ډاډ ورکړل شي چې حکومت د دوی پناه ځای دی او د خلکو خدمت کولو اراده لري. اطلاعات ورځپاڼې په یوه بل خبر کې هم لیکلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخشی د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې په رسمي توګه غوښتنه کړې چې د اسرایلي رژیم او امریکا د تیریګرو په توګه وپیژندل شي او د تاوان ورکولو او زیانونو د جبرانولو په شمول دي د دوی مسؤلیت په رسمیت وپیژندل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په حواله ویل شوی چې سید عباس فرخچی د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې لیکلي د 2015 کال د جون 14 نیټې د پریکړه لیک په اساس چې د 2015 کال د جون 14 څخه تر 14 نیټې پورې د تیریګر صهیونیستي رژیم لخوا د ایران په ضد د تیریو په اړه دی او نورو اړوندو مکاتبو ته په پام سره په دې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې په برخه کې د لومړني مسؤلیت د ترسره کولو اړتیا یادونه کوي. په دغه لیک کې زیاته شوې د 2015 کال د جون 14 څخه د اسرایلي رژیم لخوا د ایران پر ضد پیل شوي تیری چې د ملګرو ملتونو د منشور د دویمې مادې د 4 فقرې ښکاره سرغړونه ده، یو شمیر استوګنځایونه، عام وګړي او غیر پوځي بېخ بنایي تاسیسات په قصدي توګه پنخ شوي چې دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. په داسې حال کې چې د زیانونو بشپړ اړخونه ارزول کیږي، څو روغتونونه او امدادي مرکزونه پنخ شوي چې دا د نړیوالو بشري قوانینو جدي سرغړونه ده، او همدارنګه یو شمیر د انرژي تاسیسات د عامو خلکو د ورځني ژوند د ګډوډولو په موخې سره پنخ شوي دي. په لیک کې راغلی د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس تر نظارت لاندې اټومي تاسیسات په فردونه، طنز او اصفهان ښارونو کې د اسرایلو او امریکا له بریدونو سره مخ شوي چې دا د ملګرو ملتونو د منشور د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي تړون NPT د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د اسنادو او پریکړه لیک ښکاره سرغړونه ده.
عزیزانو، کستاسو خوخه بی وسام بازو افغانستان خواته. د کابل اشته صوب رسپانه بیالی که چی پا هرات که زایی طالبان وایی چی پا دغه ولایت که لگاوندی و هوادونو راستانشی و کسانو ته خارگوٹی جوړوي. په هرات که د طالبانو دوالی مطبوعاتی دفتر د یک شنبه پا ورز په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه خارګوټي د جوړېدو چارې د زندجان ولسوالۍ په دشت ترکه سیمه کې پیل شوې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغه خارګوټي د بنسټ ډبره د طالبانو د رئیس الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي لخوا کېښودل شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د خارګوټي دوه فاز لري او پر 6000 جریب مځکه ودانۍ چې موخه یې راستنېدونکو ته د سرپناه برابرول دي. عبدالسلام حنفي ویلي چې په 15 ولایتونو کې د راستنه شیو لپاره د 15 خارګوټو د جوړېدو چارې روانې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دغو خارګوټو د ودانولو چارې روانې دي او د ځینو نورو پر ډیزاین او نقشې کار پیل شوی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده او د ورځې زرګونه کسان هیواد ته راستنیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو راپور ورکړی چې پرون 2009 افغان کورنۍ هیواد ته راستانې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس دوشنبه د چنګاښ پر نهمه راپور ورکړی چې 122 کورنۍ د تورخم له لارې، 80 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 433 کورنۍ د نیمروز د وریښمو پله له لارې، 2 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې، او 2,360 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د راپور له مخې دغو کسانو ته راستنېدو وروسته مرستې ترلاسه کړې دي.
دوستان، اوس هم راځو د افغانستان اړوند اطلاعات روز ورځپاڼه راخلو چې په یو خبر کې لیکلي: پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په غلام خان سیمه کې پر موټرسایکل سپاره ځانمرګي د پاکستاني پوځ د چټک غبرګون قطعه په نښه کړې چې له امله یې شپږ پاکستاني پوځیان ژوبل دي او د دریو حالت نازک ښودل شوی دی. دا برید چې شنبه د چنګاښ په وامه ترسره شوی، د پاکستاني طالبانو ګل بهادر ډلې مسؤلیت منلی دی او ویلي چې پاکستاني پوځیانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د ورځې په اوږدو کې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم د پاکستان د پوځ د ماین پاکونې پر ډلګۍ ځانمرګۍ برید شوی و چې له امله یې 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو او د ملکیانو په ګډون 9 نور هم ژوبل شوي وو. بلور ته د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر دې برید وروسته یې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي او شاوخوا 14 پاکستاني طالبان یې وژل دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور لګوي چې په خپله خاوره کې یې پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړی دی او له امله یې له همدې ځایه بریدونه پلانیږي. د پاکستان حکومت وایي چې د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې مشر ګل بهادر په خوست کې میشت دی. همداراز پاکستان تر دې وړاندې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو میشت مشران ونیسي او ورته یې وسپاري.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام د نننۍ مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر کلا راشا،
ځکه آسمان ژړا کوي په شهادت د حسین، ځکه آسمان ژړا کوي په شهادت د حسین، سوا الله نه څوک پوهیږي په عظمت د حسین. د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ او خوشحاله به یاست په نننۍ هر کل راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمنی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو.
ډیره مننه آغلې فاطمی. زه هم ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، همدارنګه د محرم د میاشتې او د ویرجنۍ په تړاو تسلیت وایم. او دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د واتس اپ د ګروپ نمبر هم اعلانوم، نو ملګری دغه شمیره خپل ځان سره ولیکي. شمیره دا ده 00991945463. همدارنګه پارس ټوډے پښتو 99@yahoo.com دا زموږ د ایمیل ادرس دی. او همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ له سایټ څخه هم دوستان لیدنه کوئ شي چې ادرس یې دی parstoday.ir/ps، چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تفسیرې، مرکې او همداشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی، اوریدلی او کتلی شئ. نو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دلته اغلی فاطمی یو لنډه دمه به وکړو او بیرته به راوګرځو د دوستانو را رسیدلو پیغامونو او لیکونو ته.
د تهران د پښتو خبرونه ګران اوریدونکو، څنګه چې ټول دنیا او په تیر بیا تاسو عزیزانو ته معلومه ده چې د صهیونیست ناروا او ظالم رژیم د امریکا او نورو اروپایي هوادونو په مرسته سره له کوم دلیل او منطقه پرته په ایران اسلامي جمهوریت برید وکړ او د ګڼ شمیر پوځي قمندانانو، ساینسپوهانو او عادي ملکي وګړو په شمول یې زیات کسان شهیدان کړل. د اسرایلو او د امریکا د سرزورو او د بې منطقه چارواکو هدف دا و چې په ایران باندې برید سره خلک واټونو ته راوزي او حکومت به نسکور شي. خو د ایران خلکو اسرایلو او امریکا ته وربوښودله چې دوی د خپل هیواد او د حکومت ملاتړ کوي او د دښمنانو په لومه کې نه ښکېلېږي.
بله،
د ایران د اسلامي جمهوریت هم د امریکا او د اسرایلو حملو ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. زمانی صاحب او دغه رژیم او امریکا له قطر هیواد څخه التماس وکړ چې ایران ته ووایي چې اوربند وکړي او ایران هم په خپلو شرطونو سره د اوربند غوښتنه ومنه.
بالکل،
اسرائیل او امریکا اوس بیا ایران ته د حمله ګواښ کوي. خو د ایران چارواکو ویلي دي چې د زلبه امریکا او اسرائیلو او د دوی ملګرو ته داسې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي چې
تلبای په یاد وی او دوی ته به یو د عبرت درس وګرځي. نو بس مننه کوو د ټولو ملګرو څخه. خو اغلی فاطمی، دا چې وضعیت جنگی وضعیت و او دلته د محرم میاشت هم را رسیدلې، نو راځو د شعرونو برخې ته. دغه ښکلي شعرونه چې د حمزه بابا دي، زموږ ګران اوریدونکي شهاب حسین د پاکستان له پرچنار سیمې څخه را لېږلي او موږ هم څه کوو له دوستانو سره شریکو. وای چې اوخ کې کډی باروي توفان د غم شو، شو تازه د زړه زخمونه
محرم
شو. یو په دوه می په دا غم د زړګي دم شو، لا سوا می لدی دمه
د زړه
غم شو. نن به نه ګڼې دا غم چې پرونی دی، ګویا هر پروسه کالی سګنۍ دی.
بله،
زما ضبط او اسویلی مشت او گریوان دی، وستر درومی که زبیرگی می پا زړه گران دی. د زړه څاڅکی د سلګو سره لرزان دی. د زړه څاڅکی د سلګو سره لرزان دی. البته اغلی فاطمی، یادونه کوم چې دا شعر د حمزه بابا ډیر اوږد شعر دی. نو دوستان کولی سي پورا په تفصیل سره په ګروپ کې انشاءالله وګوري او ولولي. خو بس همدغه ورور چې دومره بیتونه شریک کړي دي، نو بیا هم زه مننه
کوم د خپل قدرمن ورور شهاب حسین صاحب چې د حمزه بابا دغه ښکلي شعرونه موږ ته راستولي او د حمزه بابا په روح باندې موږ هم درود استو.
بالکل
دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکي احسان الله موسینی صاحب د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه موږ ته رالېږلي. او لیکي چې وایي چې حسین وګوره نن بیا هغه دوران
جاری،
چاپیر شور او انګولا د هر انسان جاری، د کربلا ځمکه دې سرکړه، د صورت په وینو مکه هم جاری د سما ملائکان جاری کربلا نه وستا پوینو کربلا جوړه شو او راست تر محشر در پسې ټول جهان جاری موسینی و جارنن و جاره په چیغو چیغو کائنات ټول چیغه وهی او لا مکان جاری
جاری. بله بالکل ډیر حماسی او محرمی شعر قدرمن محسنی صاحب لیکلی. ډیر مننه کوو د احسان الله محسنی صاحب څخه چې دغه ښکلي شعرونه یې رالیږلي وو. واقعا که چیرې د شهیدانو سالار حضرت امام حسین علیه السلام نه وایي، نو نن به د ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سوچا او پاک اسلام نه وو او قرآن به هم بالکل همداسې دی. نو حضرت امام حسین علیه السلام په خپلو وینو سره اسلام ژوندی کړ او د قربانۍ دهسې درسې نړۍ ته او ټولو جهانیانو ته ورکړ چې تر قیامت ورځې پورې به یې خلک یادونه کوي.
واقعا دغه ښکلي شعرونه زموږ یو بل قدرمن ورور او زموږ پخوانی همکار محترم انور شاهین خان خیل صاحب د ایران له قوم ښار څخه موږ ته
رالیږلي
او لیکي چې رانږدې بیا ورځې شپې د محرم دی، هر طرف نعرې سورې د محرم دی، دا چې سترګې مې بیا ډکې ډکې کیږي دا زخکارې علامه د محرم دی. بیا به هر خوا باران د اوښکو اوري چې ورځې راخوري د محرم دی. مظلومان د کربلا به بیا یادیږي شروع شوي مرثیې د محرم دی. په حسین درود یزید به لعنت کیږي مشهور د نارې د محرم دی. احتجاج د ارزالم یزید خلاف دی، جلوسونه او جلسه د محرم دی. دا پرنود دا پرونی دی، دا پورنی دی په یاد کې د بیبیانو، دا پورنی دی په یاد کې د بیبیانو، دا زورند چې کې کپڑے د محرم دی. د حسین عباس بیرغ به تل رپیږي دغه تورې چې جنډې د محرم دی. د رسول په آل به تل کړي ژراګانې،
د رسول
به آل به تل کړي ژراګانې چې را یادې صدمې د محرم دی. ډیر بدبخت پکې له قصد خوشحالۍ کړي، ډیر بدبخت پکې له قصد خوشحالۍ کړي، ګڼې یادې واقعې د محرم دی. ملایان ځینې ژړا حرام بولي، دا یې نوې مسلې د محرم دی. د جلوس په لیدو یې ښځې طلاقېږي، د جلوس په لیدو یې ښځې طلاقېږي، عجیبه یې دا فتوې د محرم دی.
ډیر مننه کوو د ګران ورور او پخوانی همکار انور شاهین خانخیل صاحب څخه چې د کربلا د غمیزې پاک له یې ښکلي شعرونه رالیږلي دي. البته یوه یادونه وکړو دوستانو ته چې د محرم په شعر کې یادونه سوې چې د محرم ورځې شپې نږدې سوې، خو البته څو ورځې تیرې دي. نو بس د تاسو او د محرم لسمې ته بس رسیدلی یو، نو په دې اساس باندې بیا هم دوستانو ته تسلیت وایو او مننه کوو چې همکاري کوي. دوستانو بیا هم تاسو ته خرغلاست وایو د هر کله راشه پروګرام اوري. البته دا پروګرام محرمي پروګرام دی. دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران اوریدونکي عبدالوهاب غیرت ورور چې خدای دې ښه ژوند ورکړي او هغه رالیږلي دي او لیکي څه وایي. هغه فاطمې وایي زه ناسم ومه تا سم کړمه پلار جانه، زه ناسم ومه تا سم کړمه پلار جانه، په هر څه دې منظم کړمه پلار جانه. نن کرکه له ټوپک مرمۍ مې شوې، نن پریکړه په قلم کړمه پلار جانه. د پلار ورځ که قلم ولرو ټوپک و ملکیت دواړه خپلوی شو. د پلار ورځ که قلم ولرو ټوپک او ملکیت دواړه خپلوی شو، که قلم ونه لرو هر څه بایلو.
ډیر مننه قدرمن ورور عبدالوهاب غیرت صاحب. پاک خدای دی ان شاء الله تعالی همیشه تاسو ته اجر درکړي چې مشته داسې شعرونه او راستوي او زموږ سره اړیکه همیشه ټینګ ساتي.
بله ډیر مننه کوزنی. ځکه وغلی
د خپل مطلب زموږ ګران ورور محترم ډاکټر زبی الله اقبال صاحب را لېږلې او لیکي چې د اوخکو مولود، یعنی دغه مطلب د اوخکو مولود نومیږي.
عنوان د اوخکو مولود بالکل
وایي چې حضرت امام حسین علیه السلام چې وزیږید نو پر رسول الله مبارک زیری، یعنی پر رسول الله مبارک زیری ورکړ. هغه حضرت سملاسی د بی بی فاطمه زهرا کره ورغی او کوچنی له حضرت اسما بی بی
راواخست
او پغه کې ونیو خکول یې کړ او وی
ژړل.
اسما بی بی ترې د ژړا پوښتنه وکړه او په ځواب کې وویل ځکه می وژړل چې ظالمان به یې ووژني او الله تعالی دې هغوی زما له شفاعت یې څه وکړي بې برخه کړي. بیا یې زیاته کړه اوس دا خبره فاطمې ته مکوه ځکه نوی شوی دی. دغه مطلب د امام زید په مسند کې راغلی دی په
1400
ډاکټر زبی الله ورور مخکې لیکي چې د رسول الله مبارک د ژوندون پر مهال د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره ویر د اهل سنتو د مشهور تاریخي او د حدیثو د کتابونو د روایتونو لمخې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ژوندون پر مهال د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره ویر شوی او د الله تعالی ګران رسول څو ځله د خپل مسیح د شهادت خبر ورکړي او ورته ژړلې دي. نو د امام حسین علیه السلام لپاره ویر او ژړل د رسول الله مبارک له سنتونو څخه دي او ټول مسلمانانو ته پکار دي چې د رسول الله مبارک په سنتونو باندې څه وکړي،
عمل وکړي. هغه فاطمی همکاران اشاره کوي چې وخت پای ته رسیږي، خو له ډاکټر صاحب څخه بیا هم مننه کوو چې ښکلی مطلب یې زموږ او له دوستانو سره شریک کړی دی. خو د پروګرام په دې وخت کې راځو غږیزو پیغامونو برخې ته. اغلی فاطمی چا پیغامونه
راغلي؟ اول پیغام زموږ قدرمن ورور حقمل افغان صاحب دی چې د افغانستان له خوست ولایت څخه مشتره لیږي.
بله، پس یو ځای یې څه کوو؟
اورو.
سلامونه، زه حکمل افغان د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ نه ستاسو سره مستقیما تماس کې قرار لرم. اول قدم کې د هر کله راشه پروګرام ټولو کارکوونکو او جنکو ته سلامونه وایم، او بعدن د هر کله راشه پروګرام چلوونکو ته سلامونه وایم. کومه حمله چې صهیونیستي رژیم د امریکا په ملاتړ په جمهوری اسلامی ایران باندې وکړه، نو په هغه کې امریکا او اسرائیل ډیر سخت شکست وکړو. دا به د تاریخ صفحې یاد ساتي که چیرته جمهوری اسلامی ایران شکست خوړل وه د افغانستان، پاکستان، د ترکیې هغه هیوادونه چې اوس د دوی څه نه څه تاثیر لاندې دي، دا به ټولې منځه تلله. او بل په مکمل نړۍ کې صرف بس څو هیوادونه دي چې یو د یمن، ایران، افغانستان دغه کولی شي چې د زبر ځواکونو ته د دغو ظالمانو ته شکست ورکړي. نور خو ټول د دوی ملاتړ کوي. وګوره چې سعودي عرب، قطر، دوبۍ ټولو د دوی سره قوي قوي مرستې کولې، خو بس شکست یې خوړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د قوي ځواک، د قوي ځواب، د قوي غښتلتیا ګام نه ډیره ډیره مننه او ډیره ډیره شکریا. السلام علیکم.
ډیره ډیره مننه قدرمن حقمل افغان صاحب، ستاسو له ښکلي غږیز پیغام څخه تل خوشحاله او بریالي اوسئ. او اغلی فاطمی بل غږیز پیغام هم لرو، زموږ ګران ملګری او همکار چې تل همکاري کوي جاوید حسین له پارچنار سیمې څخه را لېږلی، نو دا هم له دوستانو سره څه کوو
شریکو.
جنت سمان لوٹ کړو ورونه هم راوړل دویم ځل اوس ورونه د زهرا حسین نه پاس شروع ندی جڑا دے فریادو ندی سہرا کے شروع ندی جڑا دے فریادو ندی سہرا کے ہجرا ہم نکا فوج اس کیا حسین نہ پاس اسن فون لان دی شو سمین دو نہ جدا شو اسن فون لان دی شو سمین دو نہ جدا شو پریشان شو ما شمان ٹول پسہرا حسین نہ پاس ایوے وڑے ورمنی ٹول گریوان پوینو راندے ایوے وڑے ورمنی ٹول گریوان پوینو راندے نکتا دے روانا پجاڑا حسین نپاس خیمو لگے دخیجی ہر طرف
ډیره ډیره مننه محترم رور جاوید حسین صاحب. انشاءالله تعالی چې همیشه داسې کارونه وکړي چې مشتغلګیز پیغامونه خپل لیکونه او نور مطالب راوستوي. نو زمانی صاحب موږ متاسفانه وخت نه لرو، په همدې ځای کې د قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه اجازه اخلو
او دوی په لوی او بخون کې خدای سپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa